د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2 بجې سوی زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګری د ډلهیز انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. یو شمیر افغان سیاسي او پوځي پوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډیره پیمانه وسلې اخلي. او سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې د امتیاز پلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. او د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیمه ناحیه کې یوه چاودنه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. بشپړ خبرونه واورئ. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه فرمان د ردولو لاملونه روښانه نه کړل، خو یو شمیر سناتورانو تر رای ګیرۍ وروسته وویل چې د انتخاباتو د قانون د شتون په صورت کې تقنینی فرمان ته اړتیا نشته. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې له ملي شورا غوښتي چې د تقنینی فرمانونو د ردولو پر ځای دې پکې لازم تعدیلات رامنځته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې د امتیاز پلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت وایند صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. ښاغلی صدیقي وایي دا چې وسلوال مخالفین د کال په اوږدو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې له ماتې سره مخ شول، د پلازمینې نامنه کول غواړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې وروستیو انتحاري حملو د خلکو اندېښنې راپارولې او له حکومت څخه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. له تیرې وې اونۍ راهیسې په کابل کې څلور انتحاري حملې شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیمه ناحیه کې یوه چاودنه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یوې کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوي ول. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه چاودنه په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو قونسلګریو ته نږدې شوې ده. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. او له فاریاد ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې تېره شپه په میمنې ښار کې یو ورور او خور وژل شوي دي. د 19 کلنې سیما او 15 کلن زین الله مړي د دوی د کورنۍ لخوا د فاریاب والي دفتر مخې ته راوړل شوي او د وژونکو د نیونې او ورته د سزا ورکونې غوښتنه یې کړې ده. د وژل شویو کسانو کورنیو ادعا کړې چې دغه وژنې د قیصار د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري لخوا چې د دوی زوم دی شوي دي. خو نوموړي دغه ادعا رد کړې، وایي چې دا د ده پر وړاندې یوه دسیسه ده. په ورته وخت کې د فاریاب د پولیسو قمندان سید خان درابي وایي چې د قضیې په تړاو یو تن تورن پیژندل شوی چې د نیول لپاره یې هڅې روانې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له ایران سره د هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. که څه هم د دې هیواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو تر منځ د فرقهیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د سعودي عربستان درې متحدینو بحرین، متحده عربي اماراتو او سودان بیا غواړي چې له تهران سره اړیکې یا محدودې یا هم قطع کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مونږ د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډېرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړه سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې مخ ته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخ ته کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وویل
that would not
د امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولی شي چې د اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کاره ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولی شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوي مقررات د ولسمشر په توګه د ده د صلاحیتونو په محدوده کې ده، خو د وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او دا هغه مسله ده چې یقینا به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یوه اساسي موضوع وي. اوباما وویل دغه نوي مقررات به ښایي په دې هیواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه زیاته کړه چې هغه به د ډېرو کسانو ژوند وژغوري او ډېرې کورنۍ به د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. هالندي سرنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه شلو روسي سرتیرو لاس درلود. د بیلینکټ په نوم په بریتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 میلادي کال د مارچ په 18 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئنګ 228 الوتکه نسکوره کړه. دې الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بیلینکټ ماسس ایلوت هیګنز د هالند له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د دې ټولنه باوري ده چې په ګورسک ښار کې د هوایي مدافع د قطعې لږ تر لږه شل روسي سرتیرو یا میزایل توغولی او یا پوهیږي چې دا کار یې انکړی دی. د اوکراین په ختیځ دونیسک ښار کې د خلکو جمهوریت چې خپله یې د دې سیمې خپلواکي اعلان کړې او روسیې ملاتړ کوي وایي چې هیڅکله یې بوک میزایل چې د نخو نښانو له مخې دا الوتکه پرې ویشتل شوې ده نه درلودل. او کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملین پرون په یو بیان کې وویل د ګروپ نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سیرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. 50 کلن سیرګن چې په 2011 میلادي کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل شو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیا لوی درسیز هم پاتې شوی دی. د کرملین په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګری د ډلې انتحاري حمله پړه پر پاکستان اچوي. یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري.
ملیشیا په دغه سیالات کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی، د افغانستان لویه بربادۍ خوا ته وړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولسی جرګې وکیلان یې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي.
ولې خود یې ولس ته تجارت کوي، ولس ته خدمت نه کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې 100 کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او شام یا سوریه په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو تتللې دي.
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری
زمونږ تحقیقات او پلټنو مخه له پاکستان څخه خلک په پاکستان شمیر لسلو ډیر نه دی.
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ اندېښنه ښودلې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه ازادي او اورېدونکي او د انصاف په لټه کې اورېدل مه هېروئ. د ازادي راډیو د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګرۍ د ډله ییزې انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. دوی وایي پاکستان په داسې حملو سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړې پړې کړي. د دوشنبې په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ حمله وکړه چې 15 ساعته یې دوام وکړ، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند په قونسلګرۍ د ډلیزې انتحاري حملې مسولیت چا په غاړه وانخیست، افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې حمله کې پاکستان تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سهشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
یہ حملہ پنشن نہیں تک دیتے مستقیماً در حملے انتحاری علیہ قونسلگری ہندوستان در مزار شریف دست پاکستان بوده. وقتی که زمان پاکستان عملات انتحاری در داخل مزار انجام میده، در این قسمت حکومت نباید خاموش باشه، موضع‌گیری خود داشته باشه و در این راستا باید عملاً باید این مسئله را افشا کنند.
د دوشنبه په شپه څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف ښار کې لومړی د هند قونسلګری په وړاندې درنې بمی چاودنې وکړې، وروسته له هغې چې وختلې د هند په قونسلګری ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بلخ سیمه چارواکي وایي د هند پر قونسلګری حمله له 25 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتېري او درې تنه ملکي وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې دې ته د ورتو حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. و د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان اړیکې خراب کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټول تر روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخباراتو لاس په دې کې ده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 14 کالو کې پاکستان اعلان ناشده جنگ تعقیبوي او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، د دې مسؤلیت د ټولو عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او په خصوص ایسایل است.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه به ور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بریدګر چې استولی په مزار شریف کې هغه له منځه لاړ، خپل هدف ته نه دی رسېدلی. دوی خپل هدف ته نه رسېږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی له منځه یوسو، چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به له منځه ځي. قونسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسېدلی، هغوی مسؤول ول، یوازې طالبان مړه شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیک دفتر حمله ترسره کیږي. تر دې دمخه هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاند وسلوالو لخوا حمله شوې وه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هند دولت د یاد برید پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې اچولې وه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ایران ته د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر او په هیواد کې د وروستیو حملو په اړه د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼې څلیکې په ګډه اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ ایران ته د اجرایي رئیس د سفر او په مزار شریف او کابل ښارونو کې د وروستیو انتحاري حملو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. انیس دولتی ورځپاڼې لیکلي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره به په دو اړخیزو اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او سوداګریزو مسایلو بحث او خبرې وکړي. بلخوا سرخط آزاد ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي عبدالله عبدالله له یو ناقص فهرست سره ایران ته تللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دغه سفر کې باید عبدالله له ایراني چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او د سوریې جګړې ته د هغوی د لیږلو او همدارنګه په پوله کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي پر مسایلو خبرې شوې وای، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې له بده مرغه دا مسایل د عبدالله عبدالله د سفر په ایجنډا کې ندي شامل. د سرمقالې د لیکوال په باور په اجباري ډول د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو لیږل څه ساده او وړه خبره نه ده چې باید د دې سفر په ایجنډا کې نیول شوی وای. بلې آزادې ورځپاڼې کابل پوس په خپلې سرمقالې کې لیکلي په سیمه کې روان کړکېچ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان باید یو پیاوړی بهرنی سیاست ولري. په سرمقاله کې راغلي په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ خرابېدونکو اړیکو ته په پام اړتیا ده چې افغانستان د دغو دو قطبونو ترمنځ د اړیکو توازن وساتي او مراعات یې کړي. د لیکوال پان که څه هم له دې کړکېچ څخه وړاندې ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس سفر ترتیب سوی و، خو بیا هم د سعودي عربستان په ګډون د یو شمیر عربي هیوادونو د توجه وړ ګرځي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې ایران او سعودي دواړه د افغانستان دوست هیوادونه دي، خو افغان حکومت باید د سیمې اوضاع او نزاکت ته په کتو له دواړو سره دوستانه اړیکې وساتي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په روانه لانجه کې د چا په طرف ونه درېږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په بلخ کې د هندوستان پر کنسلګرۍ او په کابل کې د وروستیو انتحاري حملو په اړه لیکنې کړې دي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دغه حملې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د هندوستان دوستانه اړیکې خرابې نه بلکې لا پسې پیاوړې کړي. د سرمقالې لیکوال په افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونو غږ کوي چې د دښمن د هڅو مخنیوی وکړي او حکومت باید د دغو حملو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربنډ کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر رامنځته سوي کړکېچ اندېښنه ښودلې او پر تهران او ریاض یې غږ کړی چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شاید د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ستونزو څخه ترهګر ګټه پورته کړي. په عیني حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د دغه کړکېچ له امله اسلام آباد ته سفر هم ځنډولی دی. په دې اړه نور حال ذبی الله شفق راکوي.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل هیله یې څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ اندېښنه ښودلې او همداراز یې په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پېښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچ خایف تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیعه عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مظاهرکوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي سربیره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا دغه کړکېچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د روانې میاشت په درېمه نېټه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوس د روانې میاشت په اوومه نېټه پاکستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د 34 اسلامي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د لزغمه کار واخلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ته یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري. دوی وایي دا ډلې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت له کمزورۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او که د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نسي پایلې به یې خطرناکې وي. خو له دې یوه ورځ مخکې د افغان پوځ لوی درستیز په ننګرهار ولایت کې خبرداری ورکړی چې ځینې وسلوالې ډلې چې د ده په خبره د ملي شورا ځینې غړي یې ملاتړ کوي مشروعیت نه لري. نورحال خان محمد سیند راکوي.
د داعش د ډلې پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د وسلوالو ډلو جوړول د ځینو افغان سیاسي او پوځي کارپوهانو لخوا نظام ته د یو خطر په توګه ګڼل کیږي. دوی وایي دغه وسلوالې ډلې چې د هر مقام په ملاتړ جوړیږي له قانون څخه سرغړونه او د حکومت پر وړاندې ودرېدل دي. د سیاسي چارو پوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت کمزوري بهانه کوي.
ملیشه په دغه حالت کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی د افغانستان لویه بربادۍ خواته وړي. زه داسې فکر کوم چې د حکومت کمزوری دی متاسفانه په امنیتي سکتور کې چې دا د ځینو هغو کسانو لپاره چې هغوی غواړي وسلوال قوتونه ولري په هغې بیا امتیاز واخلي د هغو لپاره یوه پلمه او بهانه همدغه دي د حکومت کمزوری.
په ننګرهار ولایت کې د خلکو د ځواک په نامه د وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ملاتړ ورسره دی. دا هم ویل کیږي چې په ننګرهار ولایت کې دغو ډلو هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ښاغلي قدیر سمود مخکې حکومت د داعش د فعالیتونو پر وړاندې په بې پروایۍ تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغان وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې ناستې پر مهال خبرداری ورکړې چې که دغه وسلوالې ډلې په خپل سر عملیات وکړي او د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي پر وړاندې به اقدام وشي. د ښاغلي شهیم په خبره د دې ډلو تر شا د ولسي جرګې ځینې غړي ولاړ دي. په عین وخت کې د ظاهر قدیر د دفتر رئیس روین آزادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی قدیر د دې هرکلی کوي چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت په تشکیل کې شامل شي.
ما حمایت میکنیم از دسته های لوی درستیز. نیروهای مردمی آماده هستن که با دولت
مونږ د لوی درستیز د خبرو ملاتړ کوو. د خلکو ځواکونه تیار دي چې د دولت په چوکاټ کې د دولت ځواکونو سره اوږه په اوږه له هیواد نه دفاع وکړي. دغه ډلې چې اوس له ځانه د دفاع په حالت کې او په حاجي ظاهر پورې تړي. حال دا چې حاجي ظاهر د دې خلکو جز دی. دې خلکو څلور پنځه میاشتې انتظار وایست. کله چې حکومت اقدام ونه کړ خلک مجبور شول د ځان د دفاع لپاره راپورته شي او دا راپورته کېدل د دولت تر څنګ د دښمن په وړاندې.
پخوا تر دې ویل شوي چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د میدان وردګو، د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په جوزجان او فاریاب، او د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کندز ولایت کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې. خو دا هغه څه دي چې یادو چارواکو رد کړي دي. پوځي کارپوه یوسف زازی وایي چې که حکومت د دغو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي یا د ډلې به په هیواد کې د کورني جنګ د پیل لامل او ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس موږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولسي جرګې وکیلان یې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي. دوی پر خپلو وکیلانو تور لګوي چې ولس ته خدمت نه کوي، خو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي دا ادعاوې ردوي. روح الله انوري له خلکو او وکیلانو سره په دې اړه خبرې کړي. د راپور تفصیل اورو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسي جرګه کې یې استازي پوښتنه نه کوي او یوازې په دې هڅه کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلډینګونه جوړ کړي او خپل اولادونه د دوی په نوم په راغلو تعلیمي بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی حاجي فیض محمد خان وایي وکیلان یې تل په کابل کې اوسیږي، په وزارتونو کې د پیسو پیدا کولو پسې ګرځي او د ولس غم ورسره نشته.
تاسو زنه ما اندل لیدل او مو دا خدمت مل لو کو دا مل لو کړه دا مل لو لو د نن تاریخ په پوری کمی وو علماء پکې دی او از خلک هم پکې دی او ملان هم پکې دی هغه پکې دی کمی وو دا ویل نه نی دی ویل ولې خو دی ولستا خجالت دی ولس ته خدمت نه دی کړه تن ها د خپل کور د پاره خدمت کړه. ته ولس ولس استه یا انده تاسو ته کوي یا انده تاسو پام کوي.
قومی مشر حاجی محمد اسلام وای وکیلان ټول ورس په دې لټه کې وی چې چیرته تعلیمی بورس پیدا کړي د کونړ په نوم یې ترلاسه کړي خپل بچی او خپلوان پرې بهرنیو هیوادونو ته واستوي.
جرمنی امریکہ پیڈا کٹلا تو چار سو روپے بنے گئے خزے بنے گئے نو سو سرفات ہندی اچھت بلند بلند منظر تا ہوئی دی.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذ حاجی سخی مشواڼي بیا په وکیلانو لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې تلې د کونړ خلکو حقوق غوښتي او ورڅخه دفاع کړي.
انتخاباتو وخت را نږدې شوی دی نو ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغه غواړي چې د ولسی جرګې په ورونو باندې اعتراضات ولګوي چې هغه کې به کېدای شي بعضې ورونه کاندیدان هم وي چې دا خبرې کوي او موږ دا همیشه د کونړ د ولسونو نه او د کونړ د حقوقونو دفاع کړې ده.
هغه وایي د همدې وکیلانو هڅې دي چې نن په کونړ کې په یو شمېر مهمو پروژو کار روان دی.
د کونړ مهمه پروژه چې ده دغه وده بلاجي دا اوس چې پرې کار روان دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه شوې ده. یو د منوري او د اسمار سړک چې دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه چې د ولسي جرګې وکیلان دي د دې د خوانه شوې ده. په دغه اوس دا استرادي دیوالونه چې په دا دم کلي او په ډېرو ځایونو کې کېږي دا د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. د پوهنتون دغه ایجاد او دغه تعمیرات چې دي د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. په دې درمالمینو دا تعمیرات شوې دي دغه مواد مخدر پیسې وي خدا وکیلانو چې د دې او ته زمينه برابر کړه چې د خلکو د جبون نه وېستل او دلته پیداغه تعمیرات جوړ کړه.
حاجی سخی مشواڼي وای که د کوم وکیل بچه یا خپلوان تعلیمی بورستا چیرته لیگل شوی وي هغه د واسطې په اساس نه بلکې د خپل استعداد په برکت تللی دی او دوی هیڅ کله هم د بل کونړي حق نه دی خوړلی. دا یوازې د کونړ خلک نه دي چې په ولسی جرګه کې له خپلو وکیلانو ګیلي کوي بلکې د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي دې ته ورته شکایتونه او انتقادونه لري او وایي خپل استازي یوازې د ټاکنو په شپو ورځو کې ګوري او بیا یې په سترګو نه ویني.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422111
د ازادي راډیو ده. د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. نور حال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتله یې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1990 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې په خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. پر اوسه کال یې موږ 11.5 میلیارده عواید درلود او سږ کال یې موږ 10.3 میلیارده عواید لرو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمېر خلک شته چې د مالیې په ورکولو کې ناغېړي کوي خو په خبره یې چې دوی د یو شمېر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لېږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي خو منځنی مالیه ورکوونکو لوی مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجري په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد سرنوالۍ ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریب دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیدو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زموږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار یې کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کیدای شي چې فرار مخه ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کیدای شي 500% زموږ په عوایدو کې افزودي راغلي.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د ښاغلي اسغزي په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې له ورکولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی له صادق رښتینی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅه کوي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېمه ناحیه کې یوه چاودنه سوې خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یوه کسبدانۍ کې ځای پر ځای سوي ول. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه چاودنه په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو ته نږدې سوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تغول سوي هوان له امله د یوه کور درې کسان ټپیان سوي. د کونړ امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوان تېره شپه د غازی آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستې د طالبانو د حملې پر مهال تغول سوی دی. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تفنیدي فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا رد سو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول سوی و. ترجمه کې د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. که څه هم د دې هیواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. او هر لندی څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه اداوي څېړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده.
له صادق رښتینی څخه په مننه د اقتصادي خبرونو اوس له ازادي راډیو څخه اورو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د حکومت اجرایي مشر ایران ته په خپل درې ورځني سفر کې د نور موضوعات ترڅنګ د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره پر اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دواړو هیوادونو پر دې ټینګار کړی چې خپل ترمنځ به اقتصادي همکاري پراخه کړي. په خبر پاڼې کې راغلي دي چې د ایران د ولسمشر لومړي مرسل پر دې ټینګار کړی دي چې د دواړو هیوادونو اقتصادي پراختیا په افغانستان کې پر سوله او ثبات هم مثبت اغیز لرلای شي. د بغلان ولایت محلي چارواکي وایي چې د کلګي د برښنا بند د جوړونې لومړني کارونه خلاص شوي دي. د دغه ولایت د دریاحي حوزې مشر محمد نعیم نوابي ازادي راډیو ویل چې د دغه بند پر جوړېدو باندې به څه باندې $1 میلیارد لګښت شي. دی وایي هیله مندی چې نړیوال ټولنه دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکړي. د ښاغلي نوابي په خبره دغه بند به په 80 جریبه ځمکې کې جوړ او 140 میگاواټ برښنا تولید ظرفیت ولري. په شمال ختی زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې مسؤلین وایي چې کوشش کوي د دې زون د کروندګرو حاصلات په سیمه ایز سټنډر برابر کړي. په دغه زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې مسؤل محمد غلام الاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې په دې زون کې کروندګرو ته عمیق ساګانې، سولري واټر پمپونه او داسې نورې اسانتیاوې برابر کړي دي.
هغه باغداران چې مشکل د اوبو لري او غوته نوې عمیق ساګانې، سولري سیستم دا ترویج کوو.
شغلی مداخل زیاته کړه چې دغه مقتصاګانی او سولری واټر پمپونه په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې هغو کروندګرو ته ورکول شوي دي چې خپلې کرنیزې ځمکې په تیلي واټر پمپونه اوبولي.
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکړ څخه واوریدل. په داسې حال کې چې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکیچ پای ته ورسوي. سعودي عربستان وایي دغه کړکیچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. د دغه کړکیچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل نوریاس نوري را اوروي.
سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي، که څه هم د دې هېواد د اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقهیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د سعودي عربستان درې متحدین، بحرین، متحده عربي امارات او سودان، بیا غواړي چې له تهران سره که یا محدودی یا هم قطع کړي. کویت نن وویل چې له ایران څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او د سودان دولتي رسنیو خبر ورکړ چې خرطوم هم ایراني ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې له دې هېواد ووځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکیچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکیچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سونی سلطنتي نظام هم د ډېرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو، د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسأله کوم اغیز ونه لري، ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغې پروسې زیات ملاتړ نه و کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه ډېر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسوونکی او منفي دریځ غوره کړی، خو دی فکر نه کوي چې پرې شوي اړیکې به د دوی د کړو وړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړه چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ ترڅو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکیچ به د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15مه ترسره شي زیانمنې نه کړي.
د نوریاس نوری څخه مو د سعودي عربستان او تهران ترمنځ د وروستیو تحولاتو او د کړکیچونو په اړه واورېدل. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د انصاف پلټه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلیم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه يم. دوستانو دا ونې مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخیستی را تر ډېر زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ورور موږ سره ډېر اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خپاره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکه نیولې ده.
په تم کال کې په جادوې منطقه کې هلته سرحدي منطقه وسالته وظیفې ته تللی او هلته معلول شو. بیا مګر ماش د مالیاتو په کابل کې و. کابل کې چې کوم وخت جنګونه شروع شول، یوې خوا نه موږ کورونه راغله پکتیا خواته، پکتیا کې دلته ووس کله د امیر صاحب کرزي حکومت راغی بیا دلته یو کارت ما جوړ کړ یو کارت هلته کابل کې ما لارو دی هغه مخکنی بیا دلته چې څه د اوس سیستم چې کمپیوټري سو د ما دواړه نومونه سر ته وخوړل د کارتونه بند شول اوس درې کاله کېږي موږ د معلولیت تنخواه یې بنده کړې ده ویل چې ستاسو نومونه کمپیوټر هغه شوي دي تاسو دوه جایه اخیستل ده یو چې تاسو په با باندې څه د هغه څرندوالي فیصله وکړي تاسو موږ څرندوالي ته معرفي کړی هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړو فیصله وکړله چې دا معلولین دي دا ناوسه خلک دي دوی ته د خپل کارت یو اجرا چې او دا بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځېږي نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته څرندوالي ته مکتوب راولېږل موږ څرندوالي ته حاضر شو 14 نفر وو موږ د پوښتنه وکړې اسلامونه یې رانه وکړه هغه مکتوب د جدول سره او د زمما مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پکتیا موږ ته راکړې دا دلته لاسی چې تاسو کار نور خلاص تاسو د ریاست موږ مکتوب یې وړه هغه چې د موږ وزارت لیږو وزارت سره کوم ته ہدایت وکړي موږ به اجرات کوو اوس وزارت د ارتباط د ولایت شعبې ته لیږلې درې میاشتې څلور میاشتې د مکتوب سیټ وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پریکړه وکړي چې لا دوی ته د ورکړې چې لا د ورنه کړې چې داسې بې سرنوشت موږ پاتې یو ګرځېږو او یو څوک موږ ته غوږ نه نیسي موږ مشکل څه کار وینو بله یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړې خو دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 500 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستنې او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي هلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې دوی نه دي په کال کې 2000 روپۍ ګرځوی کېږي او نور دستې دوی ته یو کارت خوښی شي او یو دوی ته بند شي هر څومره چې موږ ګزارت لاړتوم دوی تاسو په بګ ستره محکمه پرېکړه وکړي څرندوالي تاسو موږ اوس یې هم پرېکړه کړې مشرانو جرګې پرېکړه کړې هېڅ وزارت موږ په باب هېڅ غور نه کوي هېڅ مغام نه خوري څه ورته چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولندو اخیستل واخېستو خو سوان سوي وو سوه یو کار سوی وو بیا موږ ته چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو موږ د یو کارت خوښی شي یو د راکړه کړي هېڅ وزارت موږ غام نه کوي او هېڅ موږ ته توجه نه کوي
د انصاف په لټه کې
درنه اوریدونکو د دغه ورور ستونزه مو چې د معلولیت د کارتونو په اړه او دوی ویل چې د دوی د ستونزه په اړه هغه اجرات شوي دي ولې او روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت باید وکړي تر اوسه پرې نه دي شوي دغه ستونزه مو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیالې اغلی جمیلې افغانی سره شریکه کړي اغلی افغانی په اړه راته داسې وویل
د دو کارتو مسلې تقریبا د دوه کال نه په دې خوا را روان دي چې پس معلولین مشکلات لري دوه کارت په حساب یو تعداد په سرنوالي کې معرفي شوی دی تقریبا یو کال مخکې او سرنوالي د بعض محدود کسان قضایات اجراءات کړي دي او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي او تقریبا دوه درې کال کې چې خلکو ته هغوی نشي اغوستلی نو دوباره دا درېیم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي معافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د څارنوالۍ امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي او هغه کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي انشاءالله د هغوی اجراءات کوو پاتې شو مسله د تخصیص فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالي کال آخر ورځې دي فعلا تخصیص نه لرو انشاءالله په نوې کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نه شئ کولی
داسې خو موږ سره اسناد به ډېر زیات دی چې تشخیصول مشکل دی لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته د کارت نمبر لري او هغه خپل نه بېله دوسیه لري دا ورور چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه که خدای کول چې هواره شي
هر کله راشي انشاءالله یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو باقی ورځ انشاء الله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپله په کوم جلسه کې یم که په دفتر کې نه یم، انشاء الله همکاران دلته شته چې د هغوی رایت واخلي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو اوریده، هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزې وي او که ستونزې ملري نو له موږ سره اړیکه ونیسئ چې موږ د امدې خبرونه لاره در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کئ. موږ به ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو د ستونزو د اواري پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره بده 0992 29 30. بیا تکرارم 0992 29 30. ښه ورځ درته غواړم.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
سبیا اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. لومړی به د هغه ورور ژغ وورو چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د جګړو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی دی او دی د خپلې او د سیمې د نورو اوسیدونکو په اړه را سره شریکوي. ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني پیغامونه هم سته په ګډه به واورو.
ہلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د مرجی ولسوالۍ څخه را مجر شوی یو. د لیا په بولان کې مو پراته یو. کورونه مې دی ماجر یو. په دوه دوه کوټو کې درې درې کوره معنا پراته یو. نه چا مرسته را سره کړې ده نه مو څوک ځاګړي مرسته چې هر چا نوم لیکي خاصه وسیع واده نومایندې کې د دې راودي بعد قراره خپل قربان یا غنی نسخه کنه زده پاتې گای وای درای تر اس گای وای پرانکی چې اوترا چې گای پرانکی چې اوترا چې و سلام دا مې پیغام زده دا به تر مولو چې را کو پرې وره سي.
السلام علیکم. زه د نړۍ هر ولایت له څو خلکو څخه د چا ور د کینې نه د دې په سره په تماس کې کوم برنګ د زړه له ټول اوریدونکو ته او تاسو بعد د سلام مننه د غریب او خوارو خلکو د خواهش او غوښتنه او تقاضا ده چې د پاکستان حکومت موږ سره ډېر ظلم او زیاتی کوي. جیلونه افغاني را باندې ډکې کړي دي. په زرګونو او په لکونو پیسې را باندې لي او سختې او تنګې تطبیقونه را باندې تېرېږي. د مریض پوښتنې له لارې یا روغ ناروغ پوښتنې له لارې یا همداسې لارې چې ضرورت تېښې لارې شو او د پاکستان حکومت موږ نیسي او په تڼو او جیلونو کې مچ بې رحمانه توګه بندي موږ را خوشي کوي او په تورخان په ګیر باندې کومزي باندې مراله یو مشر ډیر ظلمونه او زیاتیږي. موږ د چارواکو او د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولې زموږ مخه نه نیسي، ولې زموږ پوښتنه نه کوي، ولې زموږ غم نه کوي. هغه مالدار، هغه پیوډالان، هغه مشران خلک دوی خو آزادانه دي ورځي خو کتابتونه مو سره اعتبار رقم کلیر اتلی شي. مالدار خلک چې څومره مالدار خلک یو ټول شان کتابتونه تاسفي په کتابتون باندې ځي. په افغانستان کې د غریب سړي پوښتنه نشته. د جیلونو ثاني کې د کیسې یو خواران بند تر نازي یو طرف ته نشي تللی. موږ نه غواړو چې دغه شان د ظلمونه او زیاتیا مو سره کېږي. زموږ ته د دولت نه غوښتنه او تقاضا ده چې زموږ غم وکړي او زموږ مخنیوی وکړي او زموږ پوښتنه وکړي. سلام الله خوشاله الله دې کې زما پیغام خور شي.
بلی السلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار سره ما د ځوانانو صدا خوښ دي چې د هر ډول غټو او کشنی نشو سجی لاس واخی او هغه ځوانان چې خارج ته ځي خارج ته جن دي پل وران ویجاړ افغانستان جابات کې پر دې شهرونه جن نه آبادی اشرف غنی سم دا خوښته ولسمشر سره چې ځوانانو ته په هر بخش کې کارونه پیدا کړي ځوانانو ته چې کارونه پیدا شي نو دوی خارج ته نه ځي او د ازادي راډیو صحیح کوم چې د ځوانانو د اصلاح لپاره دغه پیغام وخت په وخت نشر کړي مننه
زه محمود زدران دی پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه سته غږ مې دا وایم چې د ورګون ولسوالۍ کې د تذکرې د کوم مدیران چې دي بس دغه د خلکو سره ناوړه سلوک کوي بس دوی سلوک خلک ځنډوي په لس بجې یولس بجو خپله دندو ته راځي یوه ګنټه نیمه ګنټه خپله دنده سرته رسوي بیا وروسته خلک له ډېرې مشکلې سره مخامخ کېږي ځکه چې ورګون ولسوالۍ کې یو غرني کلي هم شته له ډېرې لر لر ځای څخه خلک راځي په کریو یا په پښو یا موټرو کې هغه له ډېرې مشکلې سره مخامخ کېږي بیا دلته راځي دوی ورسره ناوړه سلوک کوي په ولسوالۍ مرکز کې او تذکرې کوته ډېر مشکل دي او دا مې غواړم چې ټول چارواکي باید په دې اړه پام خپل سوچ وکړي
وعلیکم السلام علیکم زه مسلم یار د هلمند ولایت تاسو ته پیغام زم بس فایس د جلال صاحب رئیس د جمهور څخه دا دی چې د هلمند په سفر او چې اوراق د هلمند حالت ډیر بدتر دی جنگ شروع دی چې ټول منځ کې طالبان نیول دي او پات سمون ملکی ادارې ټول فاسدین هاوازاله پاتدین په خوا د کرګي په وخت کې د سی او ټول لکه د عدلی رئیس د ترانسپورت رئیس د ګرد د رئیس د نور رئیس او راځي چې د مجلس په حالت وي چې د حالات دي
یو غلام ایدر د ولایت په شمال کې ولسمه ولې وشدون کيام پیلند کندهار په شهر کې ژوند کوم او خواري غریبي خو یو ورنه پیدا کیږي موږ له حکومت دا خواهش لرو موږ د پکتیکا ولایت ډیر خوار ولایت ته 1500 کورنۍ موږ کندهار ته راکړل شوی یو کندهار ته راغلی یو ډیر سخت تر په دریو ډیر سخت لکلاونو سره مخامخ یو تر تامبوګانو لاندې ژوند کو تامبوګان دیو تامبوم ځکه موږ خیمه درولې وی له پاسه له یو خطک ټول یو بیانو د غي خیمه زر کلداري د میاشتې کرایه پرې کوو نو موږ دا خواهش لرو به سرویس چې دا سرویس مخد کوم وخت آیاتان راشي د لیزو 1500 کور د پکتیکا دی ولایت کورونه ور پر کوم که کوم همکاري وسره کېده له حکومت له خوا وا دلته ما شماره د سوتسي بیا د مخد زنګول چې 1500 کور په قلم تبلیغ ور پر کوم دا غادي راځي ډیر مننه ته خدای په امان
زه کوچه خان په پاکستان د خیبر جنسینه خبرې کوم نمنګ افغانان چې کومې ترخم نه راوړي کته په خبر خواته زیات ټوډیانو کې چې پاکستان پولیس څنګه یې چې افغانستان له زینو او چې راځین دې څنګه یې ګرنګ مهرباني وکړي تاسو دغه یو ورځ دغه ډیرو دوم دغه موضوع ټاکي دغه خبرې وکړي ډیر مهرباني
سلام علیکم ظالم خان دی پکتیکا دی ولایت وروډي ولسوالۍ وشیدونکې یم ارج نه دا چې ما پیغام اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب ته ورسیږي د ما ارزو پیشنهاد دا موږ دی چې پکتیکا دی په ولایت کې په مرکز کې جمعیت جامع د حکومت له بودیجې نه لرو او بل د بابا سونه کې هغه بندیان دی راځي چې کورنۍ ډیره غریبه ده او د موضوع وکیلان د مو په ناولدي او په ناپوهي باندې ډېر خوشاله دي او ډېره ګټه ینې اخي هاشم درځان تیرې او سلام په اسلام
السلام علیکم زه د کندهار نه خبره کوم دلته مو ډېر مشکلات لرو دغه خوار غریب مخلوق شدی درې لري درې د سړکانو په غلو ته یو ځای دی شریف رغاړه باندې دا پولیس را دي دا بلنجران باندې وی چې په کوي یا زغلی دي نه ماته یې دا موږ د دولت د خواهش چې دا کار نه کوي دا خوار غریب مخلوق دی یو بنزر په پیدا کوي نو موږ د دولت د خواهش کوو چې دا خوار غریب دې ته نه مجبور کړي چې خارج ته ولاړ شي یا غرو ته وخی یا بل وخی یا بل وخی موږ دا ته د دولت چې دا خوار غریب ته څه وګوري او سلام د ما پیغام دی
السلام علیکم زه مریم د هلمند ولایت ګرنشیر ولسوالۍ څخه ازادي رادیو کدا پیغام فرستم چې د ازادي رادیو څارونکو د ما څخه مننه ولې نه شرکې د هلمند ولایت مشران څخه دا هیله دا خوښه ده چې ګرمشیر ولسوالۍ سړکان ډېر خراب دي. په تېره د ولسوالۍ چې وکړه چې د سخده سړک ډېر خراب دي. دا د جو وخت کې به نو پخې د ګرمشیر ولسوالۍ د نورو ولسوالۍ سره دوی د نورو ډېرې سیمې کوي. مایې چې دوی د ګرمشیر ولسوالۍ سړکان ترې زموږ ولایت سردا پورې پخې کې د خدای سامان. سلام علیکم.
بلے السلام علیکم. زه کندهار ته شار خبر کوم. ټول آزادۍ کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ما هله او توقع دا د آزادۍ د رادیو د کارکونکو څخه او زموږ د ملک د سربرارانو څخه موږ په ولایت کندهار کې ډېر تکلیفونه دي. ډېر تکلیفونه دي حتی د ژوند څخه پتنګ راغلي د شاروالۍ والا څخه د حکومت څخه د پولیسو څخه کچېرې سرای جوړو شاروالۍ والا مو د یوله طرفه پیسې راڅخه اخلي او ورور حکومت مو د بلې خوا څخه پیسې راڅخه اخلي او ورور که په دوکان کې ناست دوکانداري کوو راځي په یو نامو په بل نامو پیسې راڅخه اخلي. شاروالۍ والا راته ولاړې ورور ګوله راته وایي چې وایي دغه صفائی مو تحویل کړي که مو صفائی نه تحویل کړي ورور د دکان دروازه مو راښته کړي دکان مو راته کول کړي. دا روی دی رسول روی دی ورور په چا باندې وژاړو وچا څو وایو اخر د ازمړ د ملک هم خور څوک دی. در دې که شو خور راغه د پاکستان د مهاجرت ژوند ډیر بهتر وو. اوس په خپل ژوند باندې د خپل ژوند څخه بیزار یو او بس چې خدای پاک مرګ راته ولې انده بهتره د ورور. و سلام.
سلام علیکم. د کندهار څخه محب الله خبرې کوم. د دې کې د کندهار برخ کېدلې دي او څوک سره نه پزړي دی خو بلان د پخوا مخکې ډېر درانه درانه بلان او اوس پخوا 1500 اوس 2000 3000 اوسي او دوی چې کې د کندهار په ښار کې تک تور شپه د شپې برق نه مستو کې وبنسته. د دې خاطر چې د کجکي خلک ته یو ساته برق غواړي په کندهار کې دوه دوه ساته خلکو ته برق سیر دوی څوک نه چې سر په وګرځي. د اکثر سره بشر غني د حکومت سره مهاله ده چې کندهار ته پاملرنه وکړي. والسلام علیکم.
د پرال بل بل کټ خزانګو دا به وایي چې چارواکي دې معنا په هلمند کې جنگ دی او دا به په کنټرول باندې راولو او تاسو ته کنټرول باندې نشي راوستلې وروره. تاسو بس دا به چاره مظلوم چې ګیره وشي مکه مکه وایي چې په ځینې لري باندې کوي چې ولایتو څخه ټول وایي خپل ته او بګرام دې ټول وایي ان شاء الله تاسو به دا بار نه راشي. نن ما په خدای قسم کې راولم دا ټول کې دا شان مری چې ما شام شي مو په زر جلال کې لري مست معلوم جوړ دا غریب ول ما چې ګر کړی دي دا په شي نه لري چې مو کمه څه کاځه چې باید وون تاسو مری سیاسي دي سیاسي دي څنګه وایي سي مخ په کابل باندې بګرام ته تاسو بوای ته دلته نو مست ان شاء الله راني به جوړ شي جوړ ول الله ته. السلام علیکم.
دا دې ټول کار کوم دې مو باندې سلام الله علیه وسلم ما ورس پیغام د مشر اشرف غنی صدقه دي دا چې دا غونې رول دی کته کړه امر کړی چې لاس کار به چې وکړي نه پیسې کاک نه چې ټکو نه ممکن څه کار کړی چې څنګه سره ورو مشکلات هم زه بیر کې مشکلات هم زه سره په دې سم پنځه پنځه کټین نه ما دا خو دا پنځه پنځه یو بل یو دا مې چې څنګه غوښتي ولای چې سره سوي دي دا خلاصې وټ لري باندې دې پر نه سو باندې مکران جوړو دا به دا و چې چاپی وې نه وای تیارې وای ول چاپی ورکړه کې په دا غتر کنا او په کوم ځای کې چاپی دې څه کې په دا رنګ خو نه قرارې راځي نه امنیت راځي خلګې ټکوټ کول په دا بازار کې لاري په باندې دي په نیم ساعت لاري بریا ساعت کې 2 ساعت لاري 5 ساعت کې ده زه نه مخ را وړې دي و ګورې چې په مکان خاص د ژوند کې لري تعالی ته مخ کړې دي په تعالی باندې دي ما دا خو چې ما دا پیغام ورې چې دا کار دې په مخ واکې دا چې دې ورو ورو دا کار دې وکړي یو خلګې ټکوټ کول د ماشان باندې قدرت نه لري د ماشان ولا وایې چې دا کولای ورو ما دا خو چې دا پیغام ورې چې دې په احترام ته.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت جساب ولسوالی څخه نوم دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اړوندو ته زړه لکه سلامونه وایم. سیمانه ولسمشر اشرف غنی دا خواسته چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالدار بند کې و سلام.
السلام علیکم. عبد الرحمن کندهار را سمې اړیکې ولې دا موږ خو هغه دې نه امنیا ته دې سم چې بونه نه جوړیږي کیان هغه ګرځي نو ته مکتبونه دې جوړ شي زړه کوم ته دا وسه.
السلام علیکم. زلی هرات ولایت د شندند ولسوالی امن په شندند ولسوالی کې ډیر کار خراب دی نه طالبان خپل خود به خود په اړه دوه ورځې کې سر له وخرنه به ګناه خلګ ډیر په ما بین چې وای جلسنا او لار چار نسته اوس نه خپل د بازار یو وړه یو بل شی راوونه نه د غزنا وصیت سي از حکومت ته ورسینه. والسلام. ازادي رادیو.
بلی السلام علیکم زه مسلم یار د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه د هلمند ولایت پولیسو مشران څخه زما دا هیله ده چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړک چې پوخ شي د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی او په ګرمسیر ولسوالۍ کښې امنیت هم شته دوی دغه لارې ته ولې پاملرنه نه کوي چې جوړې کړي زموږ مریضان چې دي تر ولایته پورې نه رسېږي د خدای په امان السلام علیکم د ازادي راډیو سمې دا هیله ده چې زما کلام نشر
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.